که چیرته تاسې د افغانستان د قانون وګورئ، شپاړسمه ماده دوهمه فقره ډېر په وضاحت سره وایي چې لاندې اشخاص نشي کولی په دې قانون کې درج شوي جوازونه ترلاسه کړي. اول، جمهور رئیس، جمهور رئیس مرستیالان، وزیران او داسې نور. او بیا د همدې شپاړسمې مادې پنځمه فقره که تاسې وګورئ، دا وایي چې د دې مادې د دوهمې فقرې په اول او دوهم اجزاوو کې درج شوي اشخاص کولی شي د دندې له انفصال څخه 15 کاله وروسته په دې قانون کې درج شوي جوازونه او قراردادونه ترلاسه کړي. یعنی د دې وزیر چې اوس فعلا په دغه کې برخوال دی د دغه شرکتونو کې، د ده 2-3 میاشتې نه کېږي چې استعفا یې ورکړې ده او قانون وایي چې 15 کاله پورې قرارداد نشي اخیستی. نو دوی ته دغه قرارداد ورکول د قانون صریح مخالفت ده، د قانون خلاف کار دی او دغه قراردادونه ځکه غیر قانوني مونږ بولو. مونږ په دې اړه باندې نه یوازې اندېښنه لرو، بلکې په دې اړه باندې مونږ یو واضح نظر لرو چې دغه قراردادونه مونږ غیر قانوني بولو.
نو ستاسو اندېښنه په دې ده چې دا غیر قانوني ده که فکر کوئ چې کره استخراج پیلېږي نور مسایل مخې ته راځي، د فساد د نورو مسایلو، او یا هغه څه چې تاسو غواړئ دغه قرارداد نه عملي کیږي؟
طبعا چې اول قدم کې خو د غیر قانونیتوب مسله ټول نه مهمه ده. د قانون خلاف تګ په دې معنی ده چې د قانون حاکمیت دلته اهمیت نه لري د افغانستان حکومت ته په دغه برخه کې، بلکې د دغه سکتور د مدیریت لپاره دلته سیاسي ګټې او سیاسي لاملونه د دې باعث ګرځي چې حتی قانون د تر پښو لاندې شي او څوک چې روابط لري، څوک چې سیاسي ګټې مشترکې دي د حکومت سره، یوازې هغه خلک کولی شي چې د دغه د قانون د سکتور نه ګټه پورته کړي او د سیاسي روابطو پر بنسټ باندې خپل روابط تامین کړي او قانون تر پښو لاندې کړي. دا د ټولو نه لوی هغه ستونزه ده چې په دې برخه کې شتون لري او د افغانستان حکومت ته مونږ په بار بار دا مسله واضح ویل، پرته له دې چې د افغانستان حکومت زمونږ نظرونو ته کوم احترام ولري یا کوم قانع کوونکی ځواب مونږ ته راکړي، بیا هم دوی د دغه قراردادونو د لاسلیک لپاره دوی لاړل واشنگټن ته او هلته دا قراردادونه امضا کړل.
تاسو ویل چې د روابطو په اساس دا کارونه کیږي، په دغه قرارداد کې هم فکر کوي سیاسي ملاحظه او یا سیاسي روابط په پام کې نیول شوی او د سیاسي روابطو په اساس دا قرارداد ورکړل شوی دی؟
طبعا تاسو ته معلومه ده چې د ښار جوړونې وزیر ښاغلی نادری د ښار جوړونې وزیر وو او د هغه نه مخکې په ټاکنو کې د ولسمشر ملګری وو او د دې کورنۍ په اوسني حکومت کې ډېر کسان اوس هم په حکومت کې شتون لري. او د دې په څنګ د کابینې ځینو غړو ما ته وویل چې اوس خو ښاغلی نادری د خپلې دندې نه استعفا ورکړې ده، اوس که مونږ دوی ته قرارداد ورنکړو دا خو به اوس هم چندانې خوشحاله نه دی د حکومت نه، دا خو به نور هم د حکومت سره د دې خفګان ډېر شي او په اوسني سیاسي حالاتو کې د انتخاباتو راتګ او داسې نور مسایل دوی دا نه شي کولی چې دغسې یو خطر په سر واخلي.
که پوښتنه داسې وشي، په خپله د ولسمشر ویان د مرتضوي صاحب هم دا خبره کړې ده چې دا قراردادونه د قانون له مخې د قانون په اساس دا قراردادونه لاسلیک شوي دي او مشکل نه لري، او هغه دا خبره هم کړې ده چې د دغه ستاسو د ادارې مشر هم په دغه غونډه کې وو چې دا قرارداد امضا کېده. تاسو وویل چې تاسو ته د کابینې ځینو وزیرانو ویلي دي، دغه دا څنګه ثابتوي چې رښتیا هم د سیاسي ملاحظو د سیاسي اړیکو په اساس قرارداد شوی دی؟ تاسو دغه دا څنګه ثابتوي؟
ګوري، اول خدای دې چې زه په دغه غونډه کې وم چیرته چې د تدارکات ملي کمیسیون کې دغه قراردادونه تر بحث لاندې ونیول شول. مونږ هلته خپل صریح مخالفت اعلان کړ او د هغه مخالفت پر بنسټ باندې بیا ولسمشر ویل چې تاسې د تخنین د کمیټې سره کښېنئ. یعنې دا خبرې چندانې خوند ور نه کړ ولسمشر ته، حتی ډېر پخار هم شو په دې جلسه کې په ما باندې او حتی مونږ تهدید کړو چې که تاسې دا خپله د تضاد منافع یا د ګټو د ټکر ادعا ثابته نه کړئ مونږ به تاسې څارنوالۍ ته معرفي کړو، شرکت به په تاسو باندې دعوه وکړي او تاسې نورې خبرې هلته وکړي. خو بیا په اخره کښې ویل چې زه تاسې بیا هم د تخنین د کمیټې سره کښېنئ او خبرې وکړئ. د تخنین کمیټې سره مونږ کښېناستلو، خبرې مو کړې، بیا هم هغوی ونه شو کولی چې مونږ د قناعت راکړي. هغه بیا هم دا استلاش کو چې موږ د دې ذهنیت راکې چې د افغانستان د حالات هم دسی دي هم دا ایجابي چې موږ دا کار ترسره کړو نو قانون د غوښتنو په ستاسې مګر دی دا اوس د ملک په ګټه ده چې همداسې کار ترسره شي موږ بیا هم هلته دا موضوع سره ونه منله او د ځینې هم غوښتنه وکړه چې تاسې د قراردادونو په لاسلیک کولو کې عجله مه کوئ خو سره د دې ټولو مسایلو دوی بیا هم لاړل او قراردادونه یې امضا کړل نو په دې برخه کې دا چې دوی وایي چې موږ په دې پریکړو کې شریک وو دې پریکړو کې هېڅکله موږ شریک نه وو موږ خپل مخالفت په واضح ډول باندې په ټولو مجالسو کې ښودلی او دا چې اوس دوی د دې نه اوس بله قصه جوړوي دا د دې ستونزه ده
نو څه فکر کوئ ولسمشر تاسو تهدید کړی د هغه هدف به څه و
ښه نو دا خو واضح خبره ده چې کله د هغوی سیاسي ګټې تر پوښتنې لاندې راشي او زمونږ بنسټ یو حقوقي مسله راپورته کوي د هغوی توقع دا ده چې مونږ باید غلي پاتې شو او دا موضوع ومنو ځکه چې داسې په سیاسي ګټه کې بیا مداخلات وکړي چېرته مونږ غږ پورته کوو چې مونږ خپل غږ پورته کړو مونږ دا یو ملي مسؤلیت ګڼو خپل دا چې څوک په دې باندې خفه کېږي دا چې څوک انتخابات په دې باندې ګټي بایلي دا د مونږ مسؤلیت نه دی زمونږ مسؤلیت د یو مدني ټولنې د یو بنسټ په توګه باندې دا دی چې مونږ د ملت ګټه باید په پام کې ونیسو د قانون حاکمیت په پام کې ونیسو که چېرته کوم ځای کې قانون تر پښو لاندې کېږي مونږ هلته باید خپل غږ پورته کړو زه په دې پوهېدم چې مونږ به تهدیدېږو هم او حکومت په مونږ باندې فشار هم راولي او کېدای شي چې مونږ باندې دوی تورونه هم پورې کړي لکه چې تر اوسه پورې حتی په دې حده پورې هم دوی تللي دي چې وایي دوی ما اذهان مغشوشه وي دا چې ما تاسو ته قانون ولوست او قانون صراحت لري په دې برخه کې دوی چې بیا هم راځي او په مونږ باندې داسې خبرې داسې تورونه پورې کوي دا د دې معنا ده چې دوی د بیان ازادي پورې دوی ملنډې وهي دوی پرې باور نه لري او دوی یوازې یوازې د قانون حاکمیت باندې دوی باور نه لري او یوازې یوازې شایي چې دوی ته اهمیت لري هغه دوی سیاسي ګټې دي راتلونکي ټاکنو کې دوی د دغه ټاکنو کې دوی هغه
بله عبدالله صاحب ستاسو او ستاسو د ادارې لویه اندېښنه هم دا ده چې د قانون خلاف دا قرارداد شوی دی او د سیاسي روابطو او ملاحظو په اساس دا قرارداد مشخصو شرکتونو ته ورکړل شوی دی دا د قضیې یو اړخ دی بل اړخ دا دی چې ارګ وایي خپل حکومت وایي چې په دغه قرارداد کې دغه کله چې استخراج د سرو زرو شروع کیږي نو میلیونونه ډالر به افغانستان ته عاید راځي او لسګونه زره کاري زمینې به برابرېږي دغه اړخ تاسو څنګه ارزوئ که دغه ستاسو دغه ادعا یوې خواته کیدو
ګوره دغه سره او شنه باغونه خلکو د خوځل خو د افغانستان د حکومت کار ده د تیرو څلورو کالو کې خلکو د څومره سره او شنه باغونه خوځل چې مونږ به نه پوهېږم هوایي دهلیز او زمینی دهلیز او تا دهلیز او هغه دهلیز جوړو تا پانګه اچونې د زمینه مسایدو هغه کوو په حقیقت کې خبره دا ده چې د افغانستان حکومت یوازې په تبلیغاتو کې ډېر تکړه دي پاتې شو د کار لپاره تاسو وګورئ د عینکو مس چې پخوا قرارداد شوی وو یو خراب قرارداد یو خراب ډیل کې مونږ بند پاتې یو تر اوسه پورې نه هلته استخراج شي چې دوی په څو کیلومتري کې د کابل کې نه شي کوی چې امنیت ټینګ کړي او هلته دوی استخراج لپاره زمینه مسایده کوي نو په بدخشان کې به دوی څنګه بیا امنیت راولي او هلته چې د استخراج لپاره زمینه
مسایده
کوي عینکو قرارداد دوی نشي مدیریت کوی دوی به دا نور قراردادونه څنګه مدیریت کړي عینکو قرارداد خو یو لوی قرارداد ده دوی د مالګو یو قرارداد ونه شو کوی چې سم مدیریت کړي دوی به دا لوی قراردادونه څنګه مدیریت کړي دوی چې ونه شو کوی چې د داسې کسان چې هغه دومره زور هم نه درلوده د هغوی قراردادونه مدیریت کړي د دغه زورور کورنیو قراردادونه به دوی څنګه مدیریت کړي
یعنې تاسو د امنیتي پلوه هم
اندېښنه لرئ خبر
یعنی اندېښنه لرئ چې دا استخراج به ونه شي دا قرارداد د تړون به عملي نه شي دا کار به ونه شي دا پروژه به پلی نه شي
د مونږ د نشانه دا ګوره اول خو تاسو دلته وګورئ چې بل موضوع چې 2012 کال کې دی ویلو چې مونږ 13 ملیون ډالر چې دلته هغه مالی تضمین دا هغه به مونږ لرو هغه فسیلیټی مونږ لرو چې هغه به مونږ دلته لازو زمينه سازي وکړو او سرمایه گذاري وکړو اما دا اوس په دې وسنی قرارداد کې دی ویلو چې مونږ تر اوسه قرارداد نه امضا کړی د قرارداد د امضا نه وروسته به مونږ شپږ میاشتې کال څومره وخت ولګيږي بیا به مونږ پیسې پیدا کوو ورته یعنی تاسو یو شرکت ته قرارداد ورکوي چې هغه تر اوسه پورې پیسې نه لري دومره مسله دا ده چې په غسیمه کې امنیت نشته ده نو امنیت به څنګه کیږي دریمه مسله دا ده چې د وزارت د قرارداد د نظارت هغه ظرفیت نه لري نو چې کله دغه ټولې ستونزې وي مونږ ولې لویو قراردادونو ته لاړ شو مونږ یو کار باید وکړو چې مونږ په توان کې وي او که موږ په توان کې نه وي ولې موږ داسې کارونه د لاس وراچو، ولې موږ د وړو قراردادونو نه شروع نه کوو، ولې موږ د داخلي سرمایه ګذاري لپاره زمینه نه مساعده وو. دا اوس د سلګونه داسې شرکتونه شتون لري چې د حکومت د غلطې پالیسیو نه اکثر دا کوي، دوی د زمینه سازي نه کوي چې هغوی په سمه توګه باندې استخراج ترسره کړي او د خلکو لپاره د کار زمینه مساعده کړي.
نو بالاخره
څه کوئ؟ داسې یو کار ترسره کوو چې بیا وروسته په هغه په مدیریت کې پاتې راشو.
اوس څه کوئ؟ اخري اقدام مو څه دی؟ تاسو ولسمشر سره هم تاسو ویلي چې تاسو ولې د بیا کمیسیون ته هم لاړلې خو ستاسو غوښتنې ظاهرا نه دي منل شوي، آخری اقدام مت څه کوي؟ تر همدې عمده غځي کې اکتفا کوي، د رسنیو له لارې نړیوالو ته غږ رسوي که کوم بل کار هم کولای شي؟
مونږ د ټولو مدني ټولنو سره په دې اړه باندې خپلې مشورې پیل کړې دي. پرون هم مونږ ناستو درلوده ورسره، د حقوق پوهانو د اتحادیې سره هم مونږ په دې اړه باندې ناستو درلوده. مونږ خپل ټولې مشورې ترسره کوو او بعدي ګامونو باندې به مونږ کار ترسره کوو. مونږ دغه مسله داسې په اسانه باندې نه پرېږدو. د افغانستان حکومت باید په دې پوه شي، مونږ اول ورته دا ویلي وو چې دا کار مه ترسره کوئ، که دا کار مو وکړ ولس به تاسو په خلاف راپاسېږي د دې کار په ترسره کولو سره. مونږ به دا پرې نه دو چې دوی دغسې غیر قانوني کړنې ترسره کړي او د افغانستان د خلکو شتمني دوی لوټ کړي.
یو تاسو اجرایي ځواک یاست، څه به کوئ؟ اجرایي ځواک خو نه یاست، نو څه به کوئ بالاخره؟
ګورئ، د مونږ د مدني ټولنې چې هر څومره قانوني کړنې او صلاحیتونه مونږ لرو هغه نه به مونږ استفاده کوو، مونږ به خپل غږ هم پورته کوو، مونږ به نور قانوني لارې چارې هم ګورو چې مونږ نور څه کوای شو. مونږ به هېڅ داسې لاره پرېنږدو، هېڅ داسې دروازه به پرېنږدو چې مونږ هغه ونه ټکوو د دغه غیر قانوني کړنو د مخنیوي.